مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شو دی وینې تر دوه بجو د خبرونه کې هم زه بنور شاه تاسو قربایم نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه اولنې نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان ریپورټونه وړاندې کوو په دویمه نیمای کې دوه هفتواري خبرونه اوریدلې شي تاندې هلي او جمهوریت خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بوریوال کا کړی وړاندې کوي
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پرخور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوی د پاکستان حکومت نن مازیګر قومي اسمبلی ته د راتلونکو کال بجټ وړاندې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر نن سهار برسلز ته رسیدل اوس بشپړ خبرونه چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوی دي انځمي چارواکو نن مشال رادیو ته وویل نامعلومه کسانو بیګا په سیدګي کې د واده پر مراسمو د لاسي بم برید وکړ چې پکې دیرش کسان ژوبل شوی هم دي ژوبل کسان د بنو او پېښور روغتونونو ته وړل شوی دي بل پلو د میرانشاه په تپی سیمه کې نامعلومه وسله والو یو ځای کس په خپل کور کې په ډز وژل دي د پېښه هم تیر شپه رامنځته شوې ده د په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو څلورمه پیښه ده د پاکستان حکومت نن مازیګر قومي اسمبلی ته د راتلونکو کال بجټ وړاندې کوي هلته د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال پرون ماخوستن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته د روان مالي کال د اقتصادي سروې ریپورت وړاندې کړ او ویل چې اقتصاد 5.8% وده کړې ده حکومت د تیر کال په بجټ کې د اقتصادي ودې هدف 6% یې شیو خو اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهلی پریکړې ته په اشاره ویل ک تیر کال په پاکستان کې سیاسي بحران نه وای نو اقتصاد به لدی هم زیاته وده کړې وای
پورا باور وایم چې کتیر کال موږ سیاسي بحران نه وای لیدلی چې له کبله یې په هیواد کې بې یقیني پیدا شوې نو موږ به په اسانۍ 6.1% اقتصادي وده کړې وای یعنی موږ چې د 6% ودې هدف یې وو تر هغې به هم اقتصاد زیات پراخه شوی و خو د پاکستان د سیاسي بحران اقتصادي قیمت موږ ادا کړ
احسن اقبال دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر اسلام آباد د اقتصادي بدلونونو ټینګار کوي په پاکستان کې مالي کال د جون پر 1 پای ته رسیږي د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لورې یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي د جمعیت علما اسلام فی او نیشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکښانو تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د نااهلۍ په اړه د اسلام آباد های کورټ پرونی پریکړې ته په اشاره وویل عدالتونو ته پکار دي چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیت د درغلیو پر ضد اقدامات وکړي د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار په بیا بیا ویلي چې د ټولو احتساب کوي خواجه آصف وایي د اسلام آباد های کورټ د فیصلې ضد سپریم کورټ ته ځي پښتون تحفظ غورځنګ وایي په لاهور کې لسګونه غړي او پلویان نیول شوی دی د غورځنګ دوه غړو پرون مازیګر وویل دوی په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو ضد احتجاج کاوه چې پولیسو لسګونه زده کوونکي ونیول مجاهد وزیر وایي د غورځنګ شاوخوا 1.5 غړي نیول شوی دی د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلاني پرون ماښام مشال رادیو ته تایید کړه چې د غورځنګ غړي نیول شوی دی د زیاته کړه چې د غورځنګ غړي دی د پاکستان زید بیانونه نه ورکوي د تحریک مشر منظور پښتون د چاشنبه پر ورځ په کراچۍ کې د خپل پلویانو د نیولو پر ضد پرون په پاکستان کې د احتجاجونو اعلان کړی و هلته په سواد کې د پښتون تحفظ مومنت مخکشان وایي د اپریل پر 9 تر جلسې مخکې زورول کیږي د سواد ناظم وایي په قبل کې یا تحریک ته د جلسې اجازه ورکړې ده د افغانستان د پکتیا د برمل په لمن کې میشت وزیرستاني کډوال وای وړمه ورځ افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل دي. یو شمیر کډوالو نن په ټلیفون مشال رادیو ته ویل وژل شوي ټول ملکیان ول چې په یو کور کې میلمانه ول. خو د پکتیا والی الیاس وحدت وایي عملیات د وزیرستانیو کډوالو نه بلکې د وسلوالو پر ضد شوي. دوی وایي د عملیاتو په وخت په نشه کې دوه افغان سرتیري هم ژوبل شوي او ټول 10 وسلوال وجل شوی دی. دی زیاتوی چی د عملیاتو د وزیرستانیو کډوالو پر ضد نه دی سوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرو ته نه حاضرېدونکي طالبان دي له هېواده وباسي. نوموړي پرون د روس په سوچي کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې تر ګډون وروسته په ټلیفون مشال رادیو ته وویل د افغانستان ټولې ستونزې د پاکستان له سیاسي چلند سره سرچینه لري.
دا وایي زموږ د ټولو ستونزو اصلي سرچینه د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه ده. دا داسې یوه ستونزه نه ده چې یوازې موږ پرې پوهیږو، بلکې ټوله نړۍ درک کړې. موږ له هغوی غواړو هغه طالبان چې خبرو ته نه حاضرېږي او زموږ خلک راوژني له خپلې خاورې وباسي. همدغه یوه غوښتنه مو ترې ده.
پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې دا رد کړې ده چې ګواکې پر طالبانو زیات نفوذ لري. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پمپیو نن سهار برسلز ته ورسېدی چې د ناټو له غړو هیوادونو سره په اروپا کې د روس د تیری پر موضوع خبرې وکړې. نوموړي پرون تر لوړې او له سینټ څخه تر منظوري سمدستي وروسته پرواز وکړ. د سینټ په پرونۍ غونډه کې د نوموړي په حق کې 55 او په مخالفت کې 28 رای واچول سوې. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی وبې.
په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج په نوم دوکان وایي یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ 15 پیسې اخیستل کیږي، 113 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 103 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 10 پیسې باندې خرڅيږي، یو یورو په 143 روپۍ 40 پیسې او 143 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال په 1.5 روپۍ 15 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې، د عرب او اماراتو درهم په 2.5 روپۍ 10 پیسې او 2.5 روپۍ 15 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 3.5 پیسې او په 1 روپۍ 15 پیسې. د موسمیاتو اداره وایي چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به د تودوخې زیاته درجه 15 او 40 ډیګري سانتي ګریډ، په بنو کې 40 او 40، په کوټه کې به 1.5 او 14 ډیګري سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلو پیښو کې 13 شپه 3 کسان وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې یې کارکوونکي نیول کیږي. دوی په دې لړ کې څه لایح عمل په پام کې لري؟
موږ به ګرده ګرفتاریانې ورکو. یوه دا لاره ده. دویمه لار دغه ده چې موږ خاموشه کړي. دلته چې کوم د انجونې دي که د لفټ والای که هر څوک وي، په هغو باندې به پروټیسټ موږ اباسو.
په سواد کې د روغتیا کارکوونکو یا پیرا میډکس اسوسییشن د خپلو همکارانو د وستلو خلاف احتجاج کړی. دوی وایي
زه دا وایم چې مطلب دې کم کار، زه په اسپتال کې ولشم، زه کوالیفاید یم، زه کویک نه یم. کویک هغه کسان دي چې هغه په دې بازار کې ناسي او هغه شیخ مخې ته نیولی او که سونډې رېړې خرڅي هغې ته کویک وایي.
او په دویمه نیمایي کې درته اول تاندې هیلي وړاندې کوو. ورپسې جمهوریت خبرونه کې به واورئ.
یو ریزرو سیټ ورنه ایښی دي خو هغه اواز روک شي د ټولو اسمبلیانو کې.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کې څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې تیر شپه د تحصیل غلام خان سیدګي سیمه کې د واده په یو کور باندې نامعلومه کسانو لاسي بم یا ګرنیټ ورغورځولی دی چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او 13 نور جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا دویمه پیښه بیا په میرامشاه تپي سیمه کې شوې چې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په کور دننه د شپې په مهال وژلی. عمر دراز وزیر یې دې رپورټ کې حال راکوي.
چارواکی وای پاک افغان پولا غلام خان سیدگی سیما کې د شندی ګل نومي کس په کور کې د واده تقریبا روان وو چې د غلطه خلک را جمع شوی ول او د شپې یو بجا شاوخوا کې ور باندې نامعلومه کسانو د لاسي بم حمله وکړه. د دوی په وینا ژوبل شوي کسان یې میرامشاه روغتون ته او زنه بنو ته انتقال کړي. د پیښې ذمهواري چا په غاړه نه دی اخیستې. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې ککړ کسان تر دې دمه نامعلوم شوي او نه هم نیول شوي دي. چارواکي وایي دویمه پیښه تیره شپه تحصیل میرامشاه تپي سیمه کې شوې چې د شپې مهال نامعلومه وسلوالو تپي کلي کې د یو کس کور ته وردننه شول او ځایي کس یې په کور کې دننه په ډزو ووژلو چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شول. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا روانه میاشت کې د هدفي بریدونو دغه سلورمه پیښه ده او تېرې اونۍ نه شمالي وزیرستان کې د بامي چاودنو یا بریدونو دغه پنځمه پیښه وشوه. ځایي خلک وایي د عملیاتو پس دولت په بیا بیا دعوه کړې چې وزیرستان کلیر شوی او مکمل امن پر ځای شوی، خو په دې وروستیو کې د هدفي بریدونو یا ټارګیټ کیلینګ او بامي چاودنو دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي. د اپریل په 15مه نیټه جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان هم شمالي وزیرستان کې جلسې ته وینا پر مهال ویلی وو چې وسلوالو ورته د پورم نه اوسېدلو واده ورکړې او د ده په وینا که دغه واده سرته ورسي نو امن به خور شي. نوموړي دغلته په خپله وینا کې دولت نه هم غوښتنه وکړه چې نور دغلته خلکو ته پورم نه او سو کاله ژوند ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو ونو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي پولیسو یې لسګونه زده کوونکي ملګري نیولی دي او دوی په سند کې د غورځنګ د پلویانو د نیولو خلاف احتجاج کوه. دوی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل هیڅ پته ورته نه لګي چې څومره کسان نیول شوي دي، خو ځینې بیا وایي چې خواوشا 13 کسان نیول شوي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی د غورځنګ د غړو پلویانو د نیولو خبره تایید کړه او زیاته یې کړه چې د پاکستان پر ضد دې نارې نه وهي. اسرار الله مومن نور تفصیل درکوي.
په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پوهنتونونو غړي وایي چې په لاهور ښار کې پرون د دوی لسګونه ملګري هغه مهال ونیول شول چې د خپل مشر منظور پښتین په لارښوونه یې په سند کې د غورځنګ نیول شو پلویانو د خلاصولو لپاره احتجاج کولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر مجاهد وزیر مشال ډو ته وویل
زمونږ د اکثر یو نوشتانو شاوخوا دیش ملګری یعنی په درجنونو ملګری هلته نه گرفتار کړل او هغه مختلف قانون ته یوړل او اوس هم هلته هغه ډېر زیات هغه سره پولیس ولاړ دی، بریک ډاون یې شروع کړی، خلکو گرفتاریانې شروع دي. زمونږ حکومت هم دا اپیل کوو چې یاره دا کسان را خوشې کړي او چې تاسو یو ځل یو سایډ ته مذاکرات کوئ نو بل سایډ ته گرفتارې کوئ، دا ډېره مسمت خبره ده.
همداراز په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړی مزمل خان بیا وایي چې هلکان ټول نیسي نو اوس به کېدی شي جنکۍ خپل احتجاج پیل کړي.
نو اوس موږ نیکسټ چې کوم عمل دی، خو به موږ به ګرده ګرفتاریانې ورکو. یوه دا لاره ده، دویمه لاره دغه ده چې موږ خاموش کړو. دلته چې کوم د انجونې دي که د لفټ والای که هر څوک په هغو باندې به پروټیسټ موږ راباسو. در اوسه پورې زموږ هلکان گرفتاریان لا سټارټ دي. ځینې کسان پوښتنه کوي چې دا مثلا څو تعداد دي، تعداد یو شی نه معلومیږي. د اف سی کالج، د جی سی، د پنجاب یونیورسټي، د یو ایم ټی، بیا د لفټ جلا کسان، دا ټول نیولې دي، تعداد نه معلومیږي. بیا دوی مختلف ځایو ته رسول.
بل خو د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی له مشال ډو سره په خبرو کې دغه خبرې پخلی وکړ چې زده کوونکي نیول شوي، خو نوموړی وایي هیڅ چاته د پاکستان خلاف د بیانونو ورکولو اجازه نشته.
یو تو اداروں نے پکڑے ہیں, کس بنیاد پہ پکڑے ہیں, اس کے بارے میں تو میں آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکوں گا.
دا خو ادارو نیولی زه په دې اړه څه نشم ویلی چې ولې نیولی, خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لږې خطرناکې دي او باید ونه شي. ته چې د کومو دیرشو کسانو نیولو خبره کوې نو د دې شمیرو په اړه ماته معلومات نشته, خو د زده کوونکو چارې ما سره اړه لري او زه به په دې حواله دا ووایم چې ماته د زده کوونکو یو شمیر ویډیویي بیانونه رالیږل شوي او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دي ورکول پکار, ځکه چې د پاکستان خلاف څوک هم خبره کوي نو هغه به غلط تصور کیږي.
که
هم د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی گیلانی له مشال سره په خبرو کې ویل چې د پښتون ژغورنی غورځنګ غړو خبرې د پاکستان خلاف دي, خو د نهې پر ورځ د پېښور کور کمانډر لیفتنت جنرل نذیر احمد بټ خبریالانو ته وویل چې د پښتون ژغورنی غورځنګ غوښتنې جایزې دي او له دوی سره به خبرې پیلوي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشران اهم وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان په آئین کې دننه دي او هغه دا دي چې په فاټا کې دی پر امنیتي پوستو خلک نه زورول کیږي, ورکړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي, د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي, فاټا دې له ماینونو پاک کړل شي او د ماورای عدالت وجنو د تحقیقاتو لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش, شارټ ویوز 2113, 15315, او 15155.
د سند صوبې حکومت وایي د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وجنې په اړه تحقیقاتي ریپورت څرګنده کړې ده چې د پولیسو پخوانی افسر راو انوار په دې کې ککړ دی. ګډې تحقیقاتي کمیټې پرون وویل داسې ښکاري چې راو انوار نقیب الله مسعود بې ګناه وجلې. د قانوني چارو پوهان وایي اوس به عدالتي کاروایي شروع کیږي او بیا به د شهادتونو په بنیاد فیصله کیږي. اسرار الله مومن یې په اړه دا ریپورت لري.
د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیزه غړې تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب مسجد بے ګناه او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکی راو انوار یې د قتل ذمہوار ګرځولې. د غړې تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسجد وجنه یو ترهګریز فعل ګرځولې. د سند حکومت د بشري حقوقو وزیر ریحانه لغاری وای ل رپورټ دا سیخکاری چې په دغه پیغه کې راو انوار ککړ دی, خود نموڑی پا اڑا پریکڑا کول وسط عدالت کار دی.
دیکھیں بالکل رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے.
نموڑی وائی رپورٹ مخی تراغلے و لدی دا سی معلومی گی چی حقا پا دغی کی ککڑ دی, خو یو خبر از واضح کرم که چیری عدالت راو انوار پا دی کی ککڑ وگرزوی نو سن حکومت با دا راو انوار ملاتر نکوی و نی مخی کڑی.
تو دیکھیں سن گورنمنٹ کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گی. اچھا. نہ کیے کبھی.
نقی مسجد 2013 کال د جنوري پر دریمه نیټه په کراچۍ کې تختول شوی وو او پر د لسمه یې مړه وموندل شو. راو انوار تر هغې وروسته وویل چې نقیب مسجد یې ځکه وجلې چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې, خو وروسته پلټنو په ډاګه کړه چې نقیب مسجد بې ګناه وو. د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ په 21 سپریم کورټ ته له حاضرېدو وروسته ونیول شو. همداراز عدالت د نقیب مسجد د وجنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ یوه بله تحقیقاتي کمیټه هم جوړه کړه. خو دې کمیټې هم پرون په خپل رپورټ کې ویل چې راو انوار د نقیب مسجد د وجنې ذمہوار دی او نقیب مسجد بې ګناه دی. په پېښور کې د قانوني چارو پو فضل خان وایي که څه هم له دې سره بعد نقیب مسجد د خپلوانو کیس پیاوړی شي, خو دا یو ابتدایي رپورټ دی او لا هم ډېر څه پاتې دي.
نو اوس په دا باقاعده د دې کوم عدالتي کاروي وي هغه به شروع کیږي. باقاعده چې کوم عدالت ته د کیس لیږل کیږي د چالان به کمپلیټ کیږي. کوم بیا به انویسټیګیشن پوره کله چې کمپلیټ شي هغه به راشي, بیا به هغې کې شهادتونه او نور کوم د عدالت کوم پروسیجر وي ټول به فالو کیږي. هغې نه پس په عدالت په دغه نتیجه رسي چې دې له سزا ورکړو او سونه سزا ورکو او کوم هدا پوری د چاچا دی کې ملوستیا دی.
پاکستاني رسنی وایي چې پرون د هغو دوو کسانو د رپورت اهم یادونه وشوه چې په کراچۍ کې له نقیب مسجد سره یو ځای وجل شوي وو. رسنی وایي دغه دوه کسان چې محمد صابر او محمد اسحاق نومیږي له بهاولپوره تختول شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات ضلع د روغتیا کارکونکي یا پیرامیډکس اسوسییشن په سلګونو غړو د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي ضلع انتظامیه د جعلي ډاکټرانو په نوم سند یافته کسانو خلاف کاروایي هم شروع کړې ده او باس یې په کار ده چې دغه بنده کړی شي. په دې هکله تفصیل د سوات نه راغلي دی رپورټ کې اورو.
سوات کې د سرکاري اسپیټالونو او په شخصي توګه طبي اسانتیاګانې ورکوونکو د ضلع کچهرې نه منګور سوات تر سپ پورې احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکي وایي چې دا وخت په سوات کې 250 څخه زیات پیرامیډکس یعنی طبي اسانتیاګانې ورکوونکي سرکاري څوکۍ کوي. دغه رنګه په سلګونو ریټایر تنان ولس ته په شخصي توګه طبي امداد ورکوي. ولې د خیبر پختونخوا حکومت په دوی بندیزونه لګوي؟ د سوات پیرامیډکس اسوسییشن مشر میا ګل عالم وایي
زه دا وایم چې مطلب د کم کار زو پاس پتار کې ولشم زو کواله پایډم زو کویک نیمه کویک هغه سان دي چې هغه په دې بازار کې ناسي او هغه شیغه مخ ته نیولای او که سونډه ریډي خرسي هغه ته کویک وای. حکومت چیف جسټس دغه شی ویلې چې تاسو دغه شی مخ نیمه وکړ دغه شی کړو کاو کوي.
یو بل طبي کارکونکي وایي چې دوی لري پرتو سیمو کې ولسته د کور په دورشل طبي اسانتیاګانی ورکوي. کچری دوی منه کړی شول نو په لکونو خلکو ته بستونزې او مسلې راپیخې شي.
زما نوم غلام رحمان یوسفزی دی. زه سرجیکل ټیکنالوژیست یم په سیدو سټیچنګ هسپتال کې. زما د پیرامیډکس د ملګرو زندگی هغه زندگی ده کدی د جمعې مونږ لراوانو په لار کې اکسیډنٹ شو دی باغه پریدی دل په فرست ایډ ورکي ابتدایي طبي امداد چې څه ویل شي کدی د پدغه ټیم دتا وینه د روکاو نشو ده د ایروی یعنی د سان علی کلیر نشو نو زما مریض به د هسپتال در رسیدو نه مخکې مړ شي او زما ډاکټر سی بیا په میټینګ کې ناسوي یا به زما قابل احترام په بل اپریشن کې لګي نو دا زما حق دی زه کوم نو ما دې د دین نه روکاوي.
د احتجاج کوونکو د غستونزو پاړه سوات د صوبایي اسمبلی غړی او وزیر محمود خان د خپل پی حسین احمد په ذریعہ مشال ریډیو ته وویل چې په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې شوي او د پیرامیډکس اهلکارو ستونزې به زر تر زر حل کړي شي. ولې بلخوا د پیرامیډکس اهلکارو د ډکور کړي کچری دوی باندې چاپی وهل او جرمانی بندې نه کړی شوي نو دوی به په سرکاري اسپتالونو کې د احتجاج په توګه کار بند کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند نن مازیګر قومي اسمبلی ته بجټ وړاندې کوي. حکومت وایي په روان مالي کال کې د هیواد اقتصاد 15.8% وده کړې چې په 13% د پاسه یوه لسیزه کې یې مثال نه لیدل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل رپورټ کې اورو.
د پنځشنبه پر ماخوستن د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال او د وزیر اعظم د مالی چارو سرکار مفتاح اسماعیل سره د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو خبري غونډې ته وویل. په 2013 زیږیز مالی کال کې حکومت د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې پانګونې ته دوام ورکړ چې ورسره د برښنا یا بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ کم شو. اقبال ویل د حکومتي اقداماتو له کبله د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.8% وده کړې ده.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ اور تقریباً 11,000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا.
دی وای موږ د انرژي په څنګه کې به ساره پانګونه وکړه چې ورسره مو 12,000 میگا واټه برښنا جوړ کړه. سخت دریځې ته مو ماته ورکړه. د هیواد اقتصاد مړ وو خو چې موږ د انرژي جوړول پیل کړل نو د صنعت او کرنې څنګه هم وده پیل کړه. زه په خوشحالۍ وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالصه ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. تیر کال زموږ اقتصادي وده 15.4% وه. احسن اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د هغه د دندې پریښودو او نوي حکومت جوړېدو ته په اشاره وویل که په هیواد کې اقتصادي ثبات وای نو اقتصاد به نور هم پراخه شوی و. حسن اقبال د هیواد د اقتصادي سروې رپورټ پر داسې وخت وړاندې کړ چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر هغه هیواد ټینګار کوي چې د خراب مالی او اقتصادي حالت له کبله د روپۍ ارزښت کم کړي. اسلام آباد په 1300 میاشتو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې 2 ځلې د روپۍ ارزښت کم کړی دی. په فبروري کې وی نړیوال ادارې پریکړه وکړه چې په جون کې به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې شامل کړي چې د پوهانو په وینا د هغه هیواد پر اقتصاد منفی اغیز کولای شي. د پاکستان حکومت هر کال د نوي بجټ تر وړاندې کولو مخکې اقتصادي سروې رپورت وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د خبرونه تاسو هر ورځ د مشال ریډیو نه د سهار 9 بجې شروع کیږي. تاسو اوریدل شئ تر مازیګر 6 بجو پورې. ورزو د دې غړي یو بل رپورت ته د جمعې په ورځ یعنی نن د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د افغان ځواکونو د شوریو د ورځې چې کوم پوځي عملیات په دغه سیمه کې شوي وو په هغه مهال یې 15 تنه وزیرستاني کډوال وجلي دي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وجل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین بولي او زیاتوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال نه دي پنه کړل شوي. د نجیب الله خیل رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د پکتیکا د بیرمل پلمن کې یو شمیر میشت وزیرستانی کډوال وایي چې وړمورز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال چې د سدګیو په قوم پورې مربوط ول وژل شوي دي. دوی وایي یاد کسان ټول ملکیان ول او په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ور باندې عملیات وکړل. دوی یاد سرګندونې نن د جمعې په ورځ د بیرمل څخه د تلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وکړې. د یاد سیمې اوسیدونکي زاهد الله سدګی وویل چې افغان ځواکونو د شپې لخوا د دوی د قوم د اوسیدونکو پر یوه حجره چپ واچولا او هلته 15 کسان ووژل. د یاد سیمې یو بل تن اوسیدونکی رحمت شام وایي چې وژل شوي وزیرستانیان په لمن کې اوسېدل چې غریب او بې ګناه خلک وو. بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت وایي چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د یو ځای اوسېدو کیمپ نه دی موجود، خو وزیرستاني کډوال په بیرمل، سوربي او ارګون ولسوالیو کې خواره واره پراته دي. د پکتیکا والی د بیرمل په غرنیو سیمو کې پوځي عملیات تاییدوي او وایي چې په دې ځای کې د وسلوالو سره جګړه ونښته شوې، دوه تنه افغان سرتیري ټپیان شوي او تر لسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان شوي دي.
عملیات شوي دي په بیرمل ولسوالۍ کې، دا غرنیو سیمو کې شوې دي، جنگ شوې ده، نښته شوې ده، دوه نفره زموږ هم زخمیان شوي دي. موږ تر لسو پورې دښمن وژلی، یو څه کسان یې ټپیان شوي دي. د هغې وسلې زموږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه یې زموږ لاسته راغلي دي، سپکې او درنې وسلې، او د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه یې مات شوي دي. دا په مشخص ډول وزیرستانی کډوال نه دي پنه شوي.
د پکتیکا بیرمل چې ولري پرتا سرحدي ولسوالۍ ده، له هغه سیمې یوازې پر تلیفوني اړیکو د یادې قضیې پر سپیناوی ستونزمن دی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم د پکتیکا د بیرمل په لمنې کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په باب څه نه دي ویلي.
هلته د ننګرهار خبریالانو په کندهار کې د کابل نیوز خبریال وژنه غندلې او په جګړه کې یې له ښکېلو ډلو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د ژوند تحفظ دې وکړي. دوی تېر مازدیګر په جلال آباد کې د عبدالمنان ارغند د وژنې په اړه په خبري غونډه کې وویل خبریالان بې پرې وي، نو ځکه یې وژنه یا ځورونه نشي زغملی. ارغند د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وسلوالو وژلی و. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند وسلوالو په ډزو وواژه. د پنځشنبې په ورځ په جلال آباد کې د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو رسنیو استازي د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې د خبریالانو ژوند ته پام واړوي. په ننګرهار کې د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې استازي ذبیح الله غازی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
خبریالان بې پرې خلک که چرته د چا په رپورټ کې ستونزې لږ تر لږه باید ورسره شریک شي، نه دا چې په دغه سبې رحمۍ سره هغه ووژل شي. زموږ د جګړې د ښکېلو غاړو نه غوښتنه دا ده چې خبریالان خوندي وساتي.
په ننګرهار کې د خبریالانو په استازیتوب تقي الله تقي هم په جنگ کې له ښکېلو ډلو وغوښتل شي د خبریالانو ژوند تضمین کړي.
د خبریالانو وژنه زورونه ده، د زغم وړ نه ده، او که داسې وشي نو دا معنا لري چې د ولسونو غږ چپ کیږي، د ولسونو په مرۍ باندې خی خودل کیږي.
په ننګرهار کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال زیورامان نصرت بیا په خبریالانو غږ وکړ چې د تهدیدونو پر وړاندې دي په خپلو رپورټونو کې توازن په پام کې ونیسي.
زما بیا په خپلو ژورنالیست پرونو باندې دا غږ دی چې یو ژورنالیست په توګه چې دوی باید په خپل هر خبر په هر ژورنالیستي کار کې بیلانس وساتي، که هغه د دولت او مخالفینو ترمنځ وي هغه د دولت او د نورو مافیایي غړو ترمنځ وي.
په کندهار کې د کابل نیوز خبریال پر داسې مهال د وسلوالو له لورې ووژل شو چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د خبریالانو استازو ستونزې واورېدي او اړوندو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي. خو د ارغن له وژنې وروسته په ننګرهار کې خبریالانو سره ګڼې اندېښنې ملې شوې دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکي وایي چې که هر ژورنالیست له کوم لوري ګواښ متوجه کیږي پر وخت یې د رسنیو له دفتر سره شریکوي. ولایتي اداره ژمنه ده چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو په مخنیوي کې خپل رسالت ترسره کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانې غړې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکړ نه د ساده خبرونو لنډیز اورو.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي دي. انتظامی چارواکو نن مشال رادیو ته وویل نامعلومو کسانو بیګا په سیدګي کې د واده پر مراسمو د لاسي بم برید وکړ چې پکې دیرش کسان ژوبل شوي هم دي. بل پلو د میرانشاه په تپی سیمه کې نامعلوم وسله والو یو ځایي کس په خپل کور کې په ډزو وژلې دي. دا پیښه هم تیر شپه رامنځته شوې. د پاکستان حکومت نن مازدیګر قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي. هلته د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال پرون ماخوستن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته د روان مالی کال د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ او ویل چې اقتصاد 15.8% وده کړې ده. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علما اسلام او نېشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکښانو تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنی چارو وزیر خواجه آصف د نااهلۍ په اړه د اسلام آباد های کورټ پرونی پریکړې ته اشاره وویل. عدالتونو ته په کار دي چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیتاتو د غلیو پر ضد اقدامات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرو ته نه حاضرېدونکي طالبان دي له هیواد وباسي. نوموړي پرون د روس په سوچي کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې تر ګډون وروسته پر ټلیفون مشال رادیو ته وویل د افغانستان ټول ستونزې د پاکستان له سیاسي چلند سرچینه اخلي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو نن سهار برسلز ته ورسېدی چې د ناتو لغړو هیوادونو سره په اروپا کې د روس د تیری پر ضد خبرې وکړې.
بوریوال درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته اول فرخنده اسد تاندې هلي خبرو وړاندې کوي او بیا ورپسې پامیر ساحل درته جمهوریت خبرونه لري.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خویندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې یوې مشرې مونا اورنګزیب سره خبرې کوو.
مشکل ته خپل خپونه ولاړې ته هغه کنټریبیوشن استا اقتصادي یا فاینانشل دغه دینی انډیپندنس دینی نو تبسو کې نو اقتصادي چې کوم دغه د انډیپندنس ته هغه خوځو د پاره ډیر زیات ضروری دی.
مونا اورنگزیب د کورم ایجنسی سره تړاو لري. د پېښور پوهنتون استاد هم پاتې شوې ده. هغه سمودا په لندن کې پاتې شوې خو اوس پاکستان ته کډه شوې ده. مونا وایي د پښتنو په سیمو بیا خاص کر په قبایلي سیمو کې اوس خزي او نجونې پر دې خبر دي چې باید دوی پر خپلو مسلو ځانونه پوه کړي او د حل لارې یې ولټوي.
ماته داسې فیل کیږي چې څومره سخت وخت فاټا اور دا غیزه خلکو تیر کړو او ممره هغه خلک اوس پویږي پخپل پا تکلیف باندې تخپل چې سر رکاوټونه دي پاغي باندې پویږي اور هغه صرف سړی نه دي هغه باندې خزه هم ډیر خپویږي. چې کله ز خپل ریسرچ لته لومه فیلډ ورک لا نو ز خیبر کې سټوډنټانو سره ملو شوی ما اور کورم کې سټوډنټانو سره ملو شو اور دې سټوډنټانو کې ډېر ینګ جنې کې وی لکه دا سه 17 18 ایئرز اولډ وی دا هغه ما په فاټا خپل ریسرچ پیپر کې هغه مانش وی دغه کولې دغه اپینین مانش و چولې ځکه چې هغه یو ایتیکلی هغه ټیک خبره نه و وړې وی خو چې هغه سره به ما بچ مونږ بچ کله ډیسکشن کولو هغه بناستې وی نو هغه به داسې داسې سوالونه او دغه رو چتول چې زه خو به ته ډیره خوشاله شم نو ښځه چې کومه ده که هغه اوس په فاټا کې ده هغه په قبایلي علاقو کې ده او که هغه کیپی کې ده هغه پوهیږي هغه هوښیاره ده هغې ته پته ده چې تعلیم څومره ضروري دی هغې ته پته ده چې هغې دپاره که هغه بهر راوتل غواړي او یو ښه ژوند غواړي نو هغې دپاره ایجوکیشن چې دی هغه مست دی نو ما ته پرسنلی داسې ولګي ده چې ښځه چې کومه ده اوس هغه شانتې ساده نه ده پاتې چې کوم زمونږ خلکو سوچ دی چې بھائی ښځه ډېره ساده ده هغه پس پوهیږي نه او بس هغه دې صرف په کور او په کار او په دې دی کې دې ځان محدود ساتي.
دا پختون اژغورنې غورزنګ یا پختون تحفظ مومنټ کې د ښځو ته شمولیت په اړه مونا وای. په دغه تحریک کې زیاتره د سیمې ځوانان دي او دې پکې ولیدل چې یو شمېر ښځو او جینکو هم په لومړي وار په داسې جلسو او تحریک کې ګډون وکړ او د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ.
د ښځو په لانګ مارچ کې چې کوم شمولیت یا چاوي کمیراله او کېناستې پکې هغه یو ډېر زیات پازیټیو سټیپ و ځکه چې دا یو پروټیسټ چې کومو هغه د پښتنو پروټیسټ و د پښتنو سړي راوتي و د ټرایبل بیلټ نه راوتي و بیا هغوی سره هر یو پښتون دلته چې کوم مردان چارسدا د سوابۍ چې کوم ځای مو هغوی ورسره خپله سالیډاریټي پیش کړې وه او دې ځوانانو سره هغوی ناست و. زم دوه ورځې دې مارچ ته تللی وم ناست وم ورسره ما ته ډېر راته ښه فیل شوه. ما ته داسې نه فیل کېده چې زه په دومره زرګونو سړو کې زه ناسته یم او زه ډېره اکورډ یا د فیل کوم یا ډېره عجیبه زه فیل کوم نه داسې ما ته هیڅ فیلینګ نه نو هلته چا تا ته کتل نه د پسې مخ راړولو یو ډېر زیات ښه اکسپیرینس و. د ستاسو سوال ته به راشو چې د ښځو پارټیسپیشن نو دا ډېر زیات یو پازیټیو سټیپ و. پازیټیو سټیپ ځکه چې کوم مومنټم دی که هغه سوشل مومنټ دی که هغه پولیټیکل دی سیاسي دی یو تحریک دی هغه چلول غواړي یا د هغې کامیابی که خلک غواړي نو هغې کې به د ښځې او د سړي دواړه برابري او پارټیسپیشن چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی ځکه چې ښځه چې کومه ده هغه ستا د پاپولیشن ستا د دغه چې کوم دی آبادی چې کومه ده د هغې 50% حصہ ده که 50 نی 50 نه بلګ یو دوه د غلان دی وی خو ایکوال پارټیسپیشن دی او سو پر چې ایکوال پارټیسپیشن نی د خزو او د سړو نو اغا مومنټس نشي کامیابې دي. دا ډیر ښه کار وشو چې دا خزیراله کاغه ډیفرنٹ ارګنایزیشنز نه رااله کاغه پخپلې پرسنل کپاسټی کې رااله کاغه ایز ا هیومنست رااله کیا کاغه د هیومن رائټ اکټیویست رااله دا یو ډیر زیات پوزیټیو سټیپ او دغه یو ډیولپمنټ او زما د پاره پکار دی چې خزا او سړی په هر یو دغه وی تحریک وی هغه کې پیوزه هغه دغه روان وی هغه نه بغیر تحریکونه کامیابی دی رشي.
دا چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو او یا ځان له صوبا جوړېدو په اړه دوی څه نظر لري او د دغې په صورت کې به د قبایلو په ژوند څه اثرات وي په اړه یې مونا اورنګزیب وایي.
د فاټا چې کوم حالات دي نن سبا او چې کوم دغه روان دی کوم بحث روان دی یا نه دی روان چې آیا دا ځان ته صوبه جوړه شي یا د خیبر پښتونخوا کې د هضم شي نو هغه خو ځان ته یو بالکل اله غونته ډیبیټ دی. اسې خو به که وګورئ مانه تپوس کوي نو هضم کېدل یو 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 نیچرل غنتے دغه دے پروسس تے زکو چ مونږ الریڈی پاپے خور کی اباد یو زمونږ خلق چکن دیا راضی دلته تعلیمونه حاصلی زمونږ روزگار دغه اٹول پے خبر او دی طرف تو نو تے دے زمونږ نیمه علاقہ دغه پ سیٹلڈ ایریا کې پرتا دا نیمه ور خوا پرتا دا نو اغه د جیوگرافی د لاسا اغه هټول چ دی دا یو دغه غنتے یو ماته یو نارمل غنتے دغه خکاری چ دا پکار دے چ پروسس خکاری چې دا په کار دی چې کیپی سره هضم شي. خاجي با چې کوم خلک چې د دې په خلاف دي چې نه هضم دل نه دي په کار ځان تسبه په کار دا زه ټیک شو غم سیدا خو اټول نه امپورټنت او ضروری خبره چې کومه دا هغه دا چې د هغه ځې چې کوم نظام دی دا د ختم کړی شي او اوس حال ته دی کتا موږ صوبه جوړول دي غواړي او کدي هضمول غواړي خدا چې کوم دا د پولیټیکل ایجنټ نظام دی د اف سی آر قانون الته چې کوم نظام دی دا چې ختم شي او په مونږ باندې چې کوم د پاکستان قانون دی چې کوم نور پاکستان ته اپلای کیږي لکه د 1973 چې کوم قانون دی هغه په مونږ باندې اپلای شي چې هغه په مونږ باندې اپلای شي نو بیا به مونږ تاسو زمونږ خزو ته زمونږ سړو ته زمونږ خزو ته به د هغې اول حقوق ورکړلو خبره به وشي اور هغه کې به د هغې د پاره ځای جوړ شي لکه په بجټ کې د کومګ ځانته صوبه یو نو هغه به یو بل یو پیسې به مونږ ته راکړل کیږي مونږ د پاره به یا پیسې مختصص کیږي او کومګ د کی پی سره شاملېږو خیبر پختونخوا سره شاملېږو نو هغه کې به مونږ ته پیسې راکړل کیږي یا به زموږ په بجټ کې حصہ جوړیږي په آسان لفظونو کې دې نه علاوه چې کوم قانونونه دي په پاکستان په کانسټیټیوشن کې نو هغې کې چې کوم قانونونه دي که هغه که د ښځې رایټس دي او که هغه د سړو رایټس دي هغه به په مونږ باندې اپلای کېدل شروع شي هغې باندې اټلیسټ مونږ به هغې باندې خبره خو کولی شو کنه چې بای دا د ښځو تعلیم ضروري دي دې د پاره سکولونه ضروري دي دا جینکی چې ډراپ آؤټ کېږي دا دومره لو لټریسي ریټ چې کوم دی لکه زمونږ په فاټا کې چې اوس دې ټایم لټریسي ریټ دی هغه 4-5% دی نو دا خو تعلیم خدا خو نه شو کنه او نو دې باندې به خبرې او بحث شروع شي نو ځکه اټول ناول خبره خدا دا چې دا د کم د چې کم سیستم دی یا دغه د کاغذ پولیټیکل ایجنټ دی کاغذ رواج قانون دی کاغذ جرګې قانون دی دا بس اوس ختم کړی د دې اوس ضرورت الته نه دی پاتې الته چې د جنگ د لاسا الته آلریډي ډیر زیات تباہی شوی ده الته چې دی هغه سیستم هم اوس کار نه کوي لګیا دی نو دا ټول نه ضروري خبره دا ده چې اول د پاکستان چې کوم قانون دی لکه مونږ ته هوای چې مونږ د پاکستان حصہ یو کنه نو چې مونږ د پاکستان حصہ یو نو اول د پمون باندې قانونونه لاگو کی چې قانونونه لاگو شي نو دې سره به بیا دا نور ډیبیټس پر اوچت شي چې به د خزو د لټریسي ریټ دا چې تعلیمي شرا دا ولې دومره کم ده او اول نه امپروومنټس خو به راځي
مونا په فاټا جوړ نظر لري هغه په قبایلی سیمو کې د ښځو پر مسلو خبر ده او په دې اړه د خویندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې په جوړونکو کې شامل ده هغه وایي اوس وخت راغلی چې یو پښتنه ښځه هم پر خپل پښو ودرېږي دا چې په اقتصادي لحاظ د یوې پښتنې خود مختاره کېدل څومره ضروري دي په اړه یې مونا وایي
ښځې د پاره ډېر زیات ضروري دي چې هغه خپله لګ ډیرا خپل ګټه کولی شي یو ډیر دغه غونته عمل دی چې کله ته کورته ګټه نه روړې تاله ستا هغه کې بیا ډیرو خبرو کې ستا په خپل کور کې واک نه وي ځکه چې تا ته ویل کیږي چې کور خرچه خو زه چلوم کور خو زه زما د لاس روان دی نو ته خبرې پکې مکوا نو چې کله ته ستا په خپل کور مسلو کې واک نه وي ځکه چې ته ګټه نشې کولې یا ته څه کنټریبیوټ کولې نشې ورکولې نشې اقتصادي طریقې سره یا انډیپندنس دي نشته نو چې ستا په خپل کور کې واک نشته نو ستا به بهر بیا څه واک ستا سیاسي حقوق ته هغه له جنگ نشې کولې ته خپل سوشل رایټس ته پاره جنگ نشې کولې ته د خپل لیټ سپوز ته د خپل د
د طلاق رائټس لپاره جنگ جوشي کولی، ته د خپل چایلډ کسټډي یا د ماشوم د کسټډي لپاره جنگ جوشي، ته ستا د کور بهر وتل تا لپاره ګران شي، ځکه چې د کور د بهر د وتو د پاره چې ته خپل لږ آواز یو چته یا ته کوټ ته ځې کچرو ته ځې، هغې د پاره پیسې پکاري، خرچه پکاري. نو چې کله ته په خپلو خپو نه ولاړه یا ته هغه کنټریبیوشن ستا اقتصادي یا فاینانشل دغه دینی انډیپینډنس دینی، نو ته به څه وکړې؟ نو اقتصادی چې کوم دغه د انډیپندنس دی، هغه خوځو د پاره ډیر زیات ضروری دی. پاتې شو زمونږ د فاټا د خوځو خبره. زمونږ فاټا خو اول خوځي ډیر غریبه علاقه ده، په ثرد ورلد نم لاندې فورث ورلد کې راځي، غربت ته هلته ډیر زیات، بیا غربت ته پاسه هلته غي د پاسه جنگ راغلی دی. نو د زمونږ خزه هلته چې کومه ده، سړی خزه جنگ ځپلی دی او غربت وهلی دی، کې چې کوم خوځو پل روزگار او کار بکولم، لکه چې پی به خرڅول، مال به قتل، گنڈل به کول یا به جامې به گنڈل یا به دستکاری کولا، هغه خوټول نظام در بدر شوی دی، ځکه چې یو ځای کې خوف او حراس وی یا طالبان وی، چې هغه یو ځای دغه پمفلټ جاری کوي، هغه وی چې کور بده خزه بده کور بار نه روزه، هسپتال ته نشئ تلی، تاسو بار نشئ راوتی د سړونو دغه نه بغیر، د خپل سړونو بغیر بهر نشئ راوتی. چې کله داسې ټایپ اف دغه پتا باندې د صادر په ځای تا ته وی چې ته دا د رنگ برکا چې، نو هغه چې کوم هغه یو مایند سیټ او یو فیر یا چې کوم خوف هغه کریئیټ کو هغه علاقو کې، بیا دې سره سره بیا په بمباریان یو شوی، پاکستان آرمی والا په بمباریان یو کې دی، جنگ طالبان په جنگ یوړو، نو هغه علاقې کې بس وکس لاس خپی بوي او ځان له روزګار یا دوه ټیمه روټه برا پیدا. بیا دی نه دی سره سره ډیر خلک علاقې چې کوم دی هغه ډیر زیاتې ډیسټرب شوي، خلک ترې ووتل. هلته چې لکه وزیرستان ته وګورئ، نورث وزیرستان ته وګورئ، هغه ټول بازارونه چې کوم دي هغه بالکل ختم شوي دي، اور هغې ځینې خلک راکوش شوي دي، هغې در په دیکه دي، او کله یو ځای کې پراته دي او کله بل ځای کې پراته دي. نو په دې حالاتو کې به څوک څه ځان له کار روزگار را پیدا. نو خو هغې نه باوجودم او زمونږ ښځې ډېرې همت والا دي، ډېرې تکړه دي، اور خدای دې کې چې دا حالات ښه شي اور دی په خپلو لاس خپې چې څه وهي چې هغې کې نورم افرټس خپل واچوي او په خپلې فائنانشیل انډیپینډنس اچیو کی، ځکه چې هغې نه بغیر تاله څوک د یو خبرې واکم تاله نه درکوي. ښځه خو اسې مظلومه ده، او چې بیا نورم حالات داسې شي نو بیا د هغه د ښځې بیا څوک نه.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندی هیلی خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا د نن ورځې تاندې خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا
جمهوریت ستړي مشي. آیا د پاکستان په جمهوری جوړښت کې د لګکیو نمائندګي کیږي؟ آیا په هیواد کې اقلیتونه د فیصلې کولو په عمل کې وي او کنه؟ په پاکستان کې پارلمان کې د ټولو اقلیتونو غږ اوریدل کیږي او که څنګه؟ همداراز د دې هیواد په نظام کې ښځې څومره ونډه لري؟ آیا د قوانینو په جوړولو په بهیر کې ښځې رول لوبوي او کنه؟ آیا د ګوندونو په سطح هم ښځو ته د هغوی برخه ارزښت ورکول کیږي او کنه؟ داسې نه ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلی دی. له مشال راډیو سره اوسئ. او
اوریدونکو د هر جمهوریت هیواد په جوړښت کې ټول وګړي د اساسي قانون تر مخې مساوي ګڼل کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې هم ټول وګړي برابر دي، خو بیا پام دی اساسي قانون کې ځینې داسې ماده شته دي چې د لګکۍ او د ښځو په اړه پوښتنې پیدا کوي. آیا د پاکستان ټول اقلیتونه په دولتي یا ریاستي سطح استازیتوب لري او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر وایي په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره نظام ډېر ستونزې لري.
پاکستان کې مذهبي اقلیتونو د پاره خو کوم سیستم دی نو اوس هم په ډېر فلور دی او هغه په وجه باندې د هغه نمایندګي په ډیسیژن میکینګ کې ناراضي. نیشنل اسمبلی کې وګورئ او که پروینشل اسمبلی کې وګورئ نو یو ریزرو سیټ ورلې ایښي دي، خو هغه چې کوم دی هغه اواز پاتې کې
په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه پروفیسر خادم حسین چې په دې وروستیو کې د وسلوالو او سختدریزۍ د مفکورو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی وایي د پښتنو په ټولنه کې له سلګونو کالونو راهیسې هر ډول لګکیان د ټولنې د هرې پرېکړې او ژوند برخه ول، خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د ټولنې په سطح هم ټول لګکي استازیتوب نه لري. دا وایي اقلیتونه یا لګکي یوازې مذهبي نه وي، بلکې ژبني، نسلي، کلتوري او جغرافیایي ډولونه لري.
تر څو پورې چې د سماج خبر ده نو زما خیال دا دی چې د تیر شوي بلا سو کالونو نه په دې سیمه کې خصوصا د پښتنو د سیمې خبره کوم، نو په دې کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او ورسره ورسره کلتوري جغرافي اقلیتونه په سناسه شکل کې د جرګو مرکو یا د سماجی فیصله سازۍ ایسا وا او د کلتوري جون خو مکمل ایسا وا. کله راځي چې د پاکستان ریاست مینس ترغلې ده نو په دې سیمه کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه زایم نمومي استازیتوب د اغې ډیر کم دی.
نو لګه کوي تاسو استازیتوب ولې نور کول کیږي؟ د دې وجوهات څه دي؟ ندې پښتنې په جواب کې بشرا گوهر وایي په پاکستان کې په دولتي سطح ستونزې موجود دي او توپیر یا فرق د وزارتونو لکه چا پیلېږي.
پاکستان کې یو عجیب کیسه ده چې ما نور هیڅ څه نه دي کتلې او موږ په پارلیمنت کې اوچا ته کړې ده. یو منیسټری به و د ریلیجیس افیرز او بل منیسټری به دغه ماینورټی د په دې نه پوهېدلو چې دا د ریلیجیس افیرز والا منیسټری صرف مسلمانانو لپاره ده که ټولو لپاره ده او دا د ماینورټیز والا څه لپاره ده. دې باندې دا دوه منیسټرانو ضرورت سو اوس ورته اتلسم ترمیم نه پس ورته د مذهبي هارمنی منیسٹری
جوړ کړی ده. خادم حسین وایي د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د قرارداد مقاصد په نوم ماده تر 1980 زیږیږي لسیزې فعال نه و. تر هغه وروسته دا ماده فعال شو او په هغه کې لیدل کیږي چې هغه کس چې مسلمان نه وي د پاکستان د دولت لوړې څوکۍ لکه ولسمشری او وزیر اعظم نشي ترلاسه کولای.
د پاکستان آئین کې په خپل د مذهبي حواله باندې یو خبر ډیره ابتدا کې شوې ده او هغه دا ده چې کوم د پاکستان آرټیکل 2 هم دی هغه د قرارداد مقاصد وي او تر اوسه پورې هغه د دې خاموشه ایسو دی آئین او بیا په 1983 کې دا عملی ایسه جوړ کړی شو. د هغه د وجه نه یو هغه کس هم د پاکستان صدر یا صدر اعظم یا داسې مهمه عہده باندې نشي کېناسته کم چې د ریاست د چلولو لپاره ضروري او کم چې د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي.
خادم حسین له آئینه ور اخوا هم ځنې مفکوري د لامل بولی چې ټول اقلیتونه د هیواد په کچ له فیصلو کولو یا تګلارو جوړولو ګرځوي.
د آئین ناروستو چې کومه مفکوره د تعلیم په ځای جوړه کړې شوې ده او کومه مفکوره د قانوني او د کلتوري او سماجی ګوندو باندې مخ تر راغلي د جوړ کړې شوې ده او مسلسل په مخ کې بوتلې شوې ده. په هغه کې په سماجی توګه، په کلتوري توګه او په ریاستي توګه د ژبې په حواله اقلیت، د مذهب په حواله اقلیت یا جغرافي او د کلتور په حواله اقلیت ډېر کم ځای مومي په یو شکل کې بل شکل کې.
بشرا گوهر وایي د دې ستونزې هواري لپاره اړینه ده چې د پاکستان قوانین پرته له مذهبي، نسلي، ژبني یا جغرافي ای توپیره د هیواد هر کس ته یوازې د وګړي په سترګو وګوري.
د دې مونږ د پاره وشکه چې عوامي ناشته پارٹی وګوري ناغي وای شي د څنګه یو سټیزن رائٹی هغه زیات امپورټنټ دی د غیر مذهب باندې ډسکریمینیشن نه پکارې په جنډر نه په سیکس باندې نه
لکه کوي یا اقلیتونو ته د نمائندګۍ په نور کولو کې آیا سیاسي ګوندونه هم پړ بلل کېدای شي او کنه دواړه خادم حسین او بشرا گوهر وایي دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه هم لګکیو ته همره ارزښت نه ورکوي څومره چې پکار دی بشرا گوهر وایي په دې لړ کې ګوندونو ته لا ډېر کار کول پکار دی
پاچیانو له ډېر کار کول اوس ډېر ځای نه داسې چې کوم کې کومه سند کې وګورو داسې علاقې دي چې چرته میجورټي د بل مذهب والا خلکو دي کمیونټیز دي خو هغه څوک نمائنده نشي وترول نه پاکیان انکریج کوي هغه ووټ خو اچھی خپل یو پارټی له یا بل پارټی له د هغه داسې پارټی کې دننه د عمده هغه څه داسې آواز نه او بهر یې هم داسې نه نو پاکیانو له زیات کار کولو ضرورت دی بیا چې کوم زموږ په آئین کې یا قانون کې ډسکریمینیشن دی نو هغه ختمول غواړي
تر وقفې وروسته خر اغلاست تر اوسه مو په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوري جوړښت کې لګاکیان زیاته ونډن لري د هرې ټولنې نیمایي او یا هم د پاکستان په معاملہ کې ل نیمایي زیاته برخه خځې جوړوي آیا خځې په جمهوري نظام او جوړښت کې هومره استازیتوب لري چې په کار وو او که نه داسې نه ده د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي که څه هم د دولت یا ریاست د مشرۍ څوکیو او نورو لوړو رتبو لپاره په آئینی توګه دا شرط نشته چې یوازې نارینه مسلمانانو ته به دا څوکۍ ورکول کېږي خو په نالیکل شوې بڼه دا یو ډول دستور دی چې ښځو ته هیڅ لوړې څوکۍ نه دي ورکړل شوي دی وایي په 1983 زیږیز کال کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم شوه نو د هیواد دننه هم فتوی خپرې شوې او د سعودي عرب په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم په دې اړه مخالفت وښود
اگر چې په آئین کې په واضح توګه دا نه دي لیکل شوي چې دا به مسلمان سړی وي خو عمومي توګه باندې اغېستې کېږي هم دا چې دا به مسلمان سړی وي ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه راغلی تر اوسه پورې یو قاضي القضا د پاکستان ښځه نه راغلی تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه راغلی نو دا یو قسمت تاسو ورته ویلی شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي خو هغه یو ایسد ریاستي نظام جوړ شوی وي
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانون له قبایلي ژوند نه دی وتلی او همدا وجه ده چې خځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیږون کړي دي یا مخکې نه دلته آباد دي هغه دی ریاست د وجه نه یا د مذهبي توجیهاتو د وجه نه د قبایلي ټولنې د نفسیاتو نه د بهر راوتو لا هسې نه دي شروع کړي یا هسې نه کوي یا د هغه هسې نه کامیابیږي د هغې د وجه نه په قبایلي ټولنه کې یا قبایلي ټولنو کې پیټریار کې چې کوم د سړو حکومت وي یا د سړو فیصله سازي وي دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلي کلتورونو کوم چې د ریاست د مختلفو قوانینو د وجه نه او د مذهب د مختلفو قسمه توجیهاتو د وجه نه دغه یو غټه برخه د سماج چې کوم ښځه ده هغه په سماجي ټولنیز ژوند کې او په سیاسي ټولنیز ژوند کې د حصې اخیستو جوګه شوې نه ده
مشرا گوهر وایي دا چې د پارلمان غړې وه نو دا سه هلې ځلې کړې وې چې ښځې د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري
زما په خیال کې یو کوشش شوه دی چې ښځې په ډیسیژن میکینګ کې راولې شي موږ په نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن زه ممبر وم او موږ ټول کېناستو او موږ د یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزرو سیټ باندې دې ډایرکټ الیکشنز وشي او هغې به یو فائده دا کېږي چې ښځې به پخپله په یو سیټ باندې ډایرکټلی الیکټ کېږي
بشرا گوهر دا هم وایي چې دوی په دې لړ کې یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی و خو هغه منظور نه شو
موږ ټول کېناستو یو ډیبیټ او ډسکشن وموکه او ټول پارټیانو سره کېناستو او هغه کې یو دغه فیصله داسې وشله یا کنسنسس داسې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز اکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% د جنرل سیټس په خزو لکېږي مینیمم میکسیمم هر څه کېدای شي او دا به داسې سیټونه وي چې کوم باندې پارټي لکه د ګټې دغه کوي هغه هغه بیا پارلیمنت کې سبمیت شو هغه بل خو بیا سټینډینګ کمیټي نه آراو نه وت.
د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي یوازې په پارلماني سطحه نه باید ګوندونه هم په خپلو آئینونو کې بدلون راولي او ښځو ته لا نوره ونډه ورکړي.
پولیټیکل پارټیز چې کوم خپل آئینی هغې کې هم ترمیم پکار دی چې د هر لیول باندې اوس پارټۍ بلنا ډیسیژن میکنګ فورم دي په خپل آئین مطابق هغې کې هم د ښځو نمایندګي ډېره ضروري ده چې او هغې چې خپل آئین کے او کانسٹیٹیوشن کے اون ہر پارٹی ترمیموں کی چھے خزو دا یو منیمم کوٹا ضروری.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی خزو تا نئی وازی باید مخصوص کوٹا ورکل شی باید سیاسی گندونا ہم خزو تا دا پروکڑو کولو لپارا زیادہ برخ ورکڑی.
انتخاباتو کی یو خبر اگر چی دا مهمه دا چی خزی چونکی رست پاتی شوی دی نو اگی دا پارا کوٹا پکار دا اول دری دی شوا بیا تیزی ویش فیصد شوا دکا سر اتفاق سڑی لرلی شی خدا بذاتی خود دی خزو پا سیاسی عمل کی و پا سماجی عمل کی دی گردون زمانت نور گئی دی دو جنہ دا ضروری دا چی سیاسی گندونا دی خزو پا خپلو گندونو کی د فیصله سازه کی د شرکت دا پارا لاری گدری خلاصی کی و دا پارا انتظامی اداری جوڑی کی او زیاد تعداد کی خزی ٹکٹ والی او اغب راہ راست انتخابات کو کی نو علبا پا سیاسی او ٹولنیز جن کی دی خزو فیصله سازه کی دی گردون زمانت کشی.
او ردون کو دا جمہوریت پا ننے خبرونے کی تاسیوا او ردل چھے پا پاکستان کی پا جمہوری جوڑخت کی داسی نمگڑتیاوی موجود دی چھٹولو اقلیتونو او خزو تا پا کی برا استازیتوب یا نمائندگی نو ورکول کیږي او په دې ترڅ کې نه یوازې په آئین کې بدلون پکار دی بلکې سیاسي ګوندونه هم باید په خپلو دستورونو کې بدلون راولي. بلونه په بل موضوع وغږیږو. په مخمو ښه